په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله ده. السلام علیکم. د پنځشنبې ورځ د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه د جون میاشتې شلمه خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د کډوالۍ نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغانانو قدردانۍ کوي چې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي. ښاغلی بنت نن په خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر کې لیکلي چې که څه هم دغه افغانان انعطاف منونکي دي، خو ډیری یې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د بسپنې ځانګړي مرستندوی صندوق د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان کډوالو او بې ځایه سویو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی و. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په نولس ولایتونو کې د نسبتاً تیزو بارانونو او تالندې برېښنا اټکل کړی دی. دغه ریاست نن په ویتلایه کې لیکلي چې د بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ، بامیان، سمنګان، بغلان او پروان ولایتونو په بیلابیلو برخو کې د باران سطح له 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي. په ایتلایه کې ویل شوي چې د سلنګونو تر څنګ به په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه، خاورې او دوړې هم وي چې د بادونو سرعت به یو ساعت کې له 1500 تر 90 کیلومتر پورې وي. پیران کې د ادم سوي معترض مدافع وکیل د رژیم ضد تبلیغاتو په تور په شپږ کاله بند محکوم سو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې په کراچ کې د ایران انقلابي محکمې د ادم سوي محمد مهدي کرمي د کورنۍ مدافع وکیل امیر حسین کوهکن ته د بند دغه سزا چاکلې ده. د بشري حقونو د فعالانو اړوند خبري اژانس ایرانا د راپور له مخې کوهکن د غونډو او توتیو او د رژیم ضد تبلیغاتو په ګډون په څو مواردو تورن سوی و. تاکل سوی د امریکا پوز بنن پنچن با د غزې په سواحل کې لماقتی تاسیساتو غزې ته د بشری مرستو رسولو بهیر بیا پیل کړي. دا خبره دوو امریکایي چارواکو د خپل نمونو نه افشا کېدو په صورت روټرز اژانس ته کړي ده. دوی ویلي د تاسیسات چې تیر اونۍ په سمندر کې د خرابې هوا له کبله په موقت ډول بل ځای ته لیږدول سوي و بیرته د غزې په ساحل کې ځای پر ځای سوي دي. د هند کرکټ ملي لوبډلې روزونکی راهول دراوید وایي لوبډله به نن د افغانستان ټیم ته په کم نظر ونه ګوري. د فرانسې خبري اژانس د شغلي دراوید د پرونی خبري کانفرنس په حواله ویلي افغانستان د دغو لوبو په فرمټ کې یوه خطرناکه لوبډله لري او خپل وړتیا یې په نړیوال جام کې ثابته کړې. د هند په وړاندې د افغانستان د لوبه د کابل پر وخت ماښام 8 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
اوس لوبډله بربادوس سره رسیدلې ده. هلته به دوی د سوپر 8 یا اته غوره لوبډلو پړاو لومړی سیالۍ د هندوستان پر وړاندې ترسره کړي. افغان لوبډلې تمرینات ترسره کړي، چمتووالی نیولې دی او زموږ تمه ده څنګه چې مونږ په ګروپي پړاو کې ښې لوبې ترسره کړي، انشاءالله په اته غوره لوبډلو پړاو کې به هم ښې لوبې ترسره کوو او انشاءالله نیمه پای لوبو ته به لاره پیدا کوو.
افغانستان په ګروپي پړاو کې یوګانډا، نیوزیلند او پاپوا نیوګینی ته ماتې ورکړه، خو تېره دوشنبه د ویست انډیز پر وړاندې ماتې وخوړه. او د اروپا د ملتونو جام د فوټبال د سرژانو یو سیالیو په لړ کې نن درې سیالۍ کیږي. لومړۍ لوبه د کابل پر وخت مازدیګر 5:30 بجې د سلووینیا او سربیا ترمنځ پیل سوې. تر اوسه پورې 3:30 دقیقه ده، دواړه 0-0 روان دي. دویمه د شپې 8:30 بجې د ډنمارک او انګلند ترمنځ او درېیمه هغه به د شپې 12:30 بجې د اسپانیا او ایټالیا ترمنځ وي. خبرونه مو د مازیګر د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دوحې د درېمې غونډې افغان میرمنې بې برخې کړای سوي.
روسي ورځو کې راپورونه کوي چې هېڅ افغان ښځه د دوحې راتلونکې درېمې غونډې ته نه ده بلل شوې او د بشري حقوقو د څار سازمان اندېښنې څرګنده کړې چې دا په ښکاره توګه د امنیت شورا د 15 نمبر پرېکړه لیک غیر مستقیم نقض دی.
د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې د کولارا وبا تر ټولو ډېرې پېښې افغانستان کې ثبت شوي.
هغه ترکولیباب یا هغه میوه چې کله راوړو د بازار څخه هغه په صحیح شکل باندې پریمینځو پلور واچوو درې رکه خبره ده.
د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونو د نننۍ لوبې په اړه د یو متخصص مرکه هم خپروو.
لکه چېرته دی موږ ډېر رنځونو ته پرېږدو او په لږ ټارګېټ کې اوټ شو، لکه څنګه چې پاکستان سره میچ و، یو څه د شل یو څه د دېش، نو زه امید لرم چې انشاءالله افغانستان به چېس ملي شي.
د کډوالۍ نړیوالې ورځې په مناسبت مو ځینې کډوال ژغولي.
اګلر لرو چې هیڅ نو عرضه د خدمات اجتماعي و د مهاجرینو کې نه دی راکړي.
دا هم وری چې کاناډا د ایران سپای پاسداران ځواک د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرق لست ورزود راپورونو برخې ته. د بشري حقوقو د څار سازمان وی ملګرو ملتونو د دوه هیله درېمي غونډې افغان مینمنې به برخې کړې دي. د دې سازمان د شوزو برخې مسؤلې هیدربر ازادي راډیو ته ویل د ملګرو ملتونو دغه عمل د شوزو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 1325 نمبر پریکړه لیک څخه ښکاره سرغړونه ده. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوهې درېیمې ناستې جوړېدو ته کمې ورځې پاتې دي، د بشري حقونو د څار سازمان ویلي ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه د دوهې له راتلونکي غونډې افغان ښځې ایستلې دي. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤلې هیدربار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کړنه د امنیت شورا له 1325 نمبر پریکړه لیک سرغړونه ده.
Reports in recent days have indicated that
پروسی ورزګیرا پرونه هي چې افغان خزه د دوه راتلونکو درمی غونډې ته نه ده بدل شوې او د بشري حقوقو د سر سازمان اندېښنې څرګنده کړې چې د په ښکاره توګه د امنیت شورا د 1325 نمبر پریکړه لیک غیر مستقیم نقص دی، چې وایي خزه باید د سولې په ټولو پروسو او د خپل هیواد راتلونکو په اړه مهمو بحثونو کې بشپړ ګډون ولري.
مېرمن بار دا جزئیات ورنکړل چې د دوه غونډه کې کوم افغان خزو ګډون کاوه. اولی ملګرو ملتونو نمونه د ګډون کوونکو له نوملړه لری کړی دی. خو د دوهې په دوهمه ناسته کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو او مدني ټولنو استازو برخه اخیستې وه. ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغانستان لپاره ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په ډاګه ویلي وو چې د دوهې د راتلونکي غونډې تمرکز به په افغانستان کې د ښځو پر حقونو وي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدربار له دې وړاندې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په یو ویډیو بیان کې ویلي وو چې د دوهې د درېیمې ناستې له اجنډا د ښځو د حقونو موضوع لدی شوي. نوموړي په دې ناسته کې د طالبانو د ګډون په غبرګون کې ویلي وو ډېره د اندېښنې وړ ده، ځکه چې د اغلی بار د ادعا له مخې د طالبانو د حضور لپاره د ښځو د حقونو موضوع د غونډې له اجنډا لرې کړل شوې ده. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دوهې په درېیمه ناسته کې ملګري ملتونه د طالبانو په غوښتنه ښځې له پامه غورځوي. د ښځو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
جامعه جهانی میآیه و از طالبان خواهش میکنه.
نړیواله ټولنه له طالبانو هیله کوي چې د دوهې په ناسته کې ګډون وکړي او بل لوري ته چې د افغانستان خلک او افغاني ښځې دي هغوی له پامه غورځوي، او د طالبانو هغه شرطونه چې باید په دې ناسته کې افغان میرمنې او د مدني ټولنې استازي برخه وانخلي، نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه یې دا شرطونه مني. په حقیقت کې دا کړنه طالبانو ته اجازه ورکوي چې پر افغانانو او افغان میرمنو له پخوا لا ډېر ظلم وکړي،
بزن افغانستان ظلم و ستم کنن.
د ښځو د حقونو بل فعاله فاطمه اعتمادي وایي د ملګرو ملتونو په دې کړنې سره به په افغانستان کې ښځې تر لا ډېر فشار لاندې راشي.
په دې سره دوی په خپله د ملګرو ملتونو له لوري جوړو شویو قوانینو نه سرغړونه کوي، او په دې سره موږ میرمنې چې له سختو حالاتو تیریږو تر فشار لاندې راشو، او موږ او زموږ وضعیت به لا پسې خراب شي.
ټاکل شوي چې د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې درېیمه ناسته د روانې جون په 1 جوړه او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. د طالبانو حکومت په دې ناسته کې د خپلو استازو د ګډون پخلی کړی. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ په دوحه کې تر درېیمې ناستې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي او د یوناما له مشرې روزا وطنبایوا سره کتلي. دغه استازولۍ ویلي دوی په دوحه کې په راتلونکي غونډه کې د ښځو او نجونو د ګډون په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو او د افغانستان د پرمختګ لپاره د یوناما د کار په تړاو خبرې وکړي.
ومردل چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي ملګرو ملتونو د دوهې له درېیمې غونډې افغان میرمنې بې برخې کړې دي. د افغانستان او ایران د ښځو حقونو د فعالانو یوې ډلې د جنسیتي اپارتاید پای ته ورسوي کمپاین په پیلولو سره له هیوادونو غوښتنه کړې چې له جنسیتي اپارتاید سره چې د دوی په ټوکو په دغو دواړو هیوادونو کې سته مبارزه وکړي. دغو فعالانو د سې شنبې په ورځ په ټولنیزو شبکو کې په دې اړه یو کمپاین پیل کړی دی. ثنا کاکړ او نور تفصیل.
په افغانستان او ایران کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالو څیرو د جنسیتي اپارتاید پای ته ورسوي کمپاین په پیلولو سره له هیوادونو غوښتي چې د هغه جنسیتي اپارتاید په وړاندې مبارزه وکړي او پای ته ورسوي چې د دوی په هیوادونو کې د ایران او طالبانو حکومتونو لخوا ترسره کیږي. دوی په همدې موخه د سې شنبې په ورځ په ټولنیزو شبکو کې یاد کمپاین پیل کړ. دا فعالان خپل عکسونه او غوښتنې د جنسیتي اپارتاید پای ته ورسوي هشټګ په کارولو سره شریکوي. د فعالینو دا ډله د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو څخه غواړي چې جنسیتي اپارتاید د بشریت پر وړاندې د جرم په توګه وپیژني. د دغه ګډ کمپاین غړو تر دې مخکې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو سازمان غړو هیوادونو ته یو لیک واستوه او د بشریت پر وړاندې د جرمونو د مخنیوي او مجازاتو د کنوانسیون د مسودې د اصلاح او پکې د جنسیتي اپارتاید د زیاتولو غوښتنه وکړه. د ښځو د حقونو فعالې او د دغه کمپاین غړې خدا خاموش ازادي راډیو ته وویل
دوه جبهې جوړې شوې تر څو وشي کولای په ګډه کار وکړي او په دې لاره کې له افغانستان، ایران او نورو هیوادونو څخه ډېرې ښځې ورسره یو ځای شي تر څو له موږ سره همغږي شي او په دې لاره کې کار وکړي او موږ وشو کولای د افغانستان دننه جنسیتي اپارتاید پای ته ورسوو.
سیاسي فعالی او د جنسیتي اپارتاید پای ته ورسوي کمپاین غړي فوزي کوفي ازادي راډیو ته وویل د افغان میرمنو محرومیتونو ته په پام سره له تیرو دریو کلونو راهیسې هڅه کوي چې نړیوال بنسټونه یې د لیرې کولو لپاره لاس په کار شي.
د هغه بنسټونو په ګډون چې جنسیتي اپارتاید ته کار کوي، نړیوال بنسټونه، د بیلګې په توګه د جزا نړیواله محکمه، دوی ټول باید د افغانستان په حق له لاس په کار سي، ځکه له دریو کلونو راهیسې د افغانستان ښځې او نجونې د کار، زده کړې او ټولو پرمختګونو څخه بې برخې دي او د دې مسلې اقتصادي او سیاسي پایلو افغانستان ته سخت زیان رسولی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان مرستیال فرهان حق د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې د پټکو جنسیتي اپارتاید په دغه هیواد کې یوه اساسي اندېښنه وبلله. دا اندېښنه وروسته له هغې ده چې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ تر دې 2 ساعته مخکې د یاد سازمان د بشري حقونو د شورا په 45مه غونډه کې په خپل راپور کې خبرداری ورکړ چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی او له عامه ژوند څخه یې د ښځو ایستل د بشریت پر وړاندې جرم او جنسیتي تبعیض وباله. تر دې یوه ورځ مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو وغوښتل چې د هغو رژیمونو پر ضد د مبارزې د هڅو د پیاوړي کولو په موخه چې په سیستماتیک ډول د جنسیت پر بنسټ ظلم کوي، جنسیتي اپارتاید د یوه جرم په توګه وپیژندل شي. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته یې له 6م ټولګي څخه پورته نجونو ته په ښوونځیو او په پوهنتونونو کې د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. همداشان په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار او ځینو نورو ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګولي دي.
د ماښام له 6 د سهار تر 6 بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې د کولرا وبا تر ټولو زیاتې پیښې افغانستان کې ثبت شوې. په دې موده کې په افغانستان کې د کولرا نږدې 30,000 پیښې ثبت شوې دي. سنا کاکړ په خپل راپور کې دا موضوع راخیستې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د کولرا وبا د تر ټولو لوړې شمیرې خبر ورکوي. یا سازمان د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د روان 31 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د مې تر 6 نیټې په افغانستان کې د کولرا 6,258 پیښې ثبت شوې چې په راپور کې د یاد شویو ټولو هیوادونو له شمیرو څخه لوړې دي. WHO زیاته کړې چې په همدې موده کې د کولرا ناروغۍ له امله 25 کسان مړه شوي دي. د یاد سازمان په راپور کې دغه شان راغلي چې یوازې په 13 ورځو کې د کولرا 14,451 پیښې او د دې ناروغۍ له امله 9 مړینې ثبت شوي دي. راپور زیاتوي چې د روان 31 کال په لومړیو 15 میاشتو کې په ټولې نړۍ کې د کولرا 1,94,000 پیښې ثبت شوي چې د تر ټولو لوړه شمیره، یعنې 6,90,000 یې په ختیځې مدیترانې سیمه کې دي چې یوازې نږدې 30,000 افغانستان پورې اړه لري. د دغه سازمان لخوا په خپاره شوي نوملړ کې لیدل کیږي چې د کولرا ډېرې پیښې په ترتیب سره په افغانستان، زامبیا، زمبابوې، پاکستان او کانګو کې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کولرا د خپرېدو لامل د نفوس زیاتوالی، طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون بولي او د ګډې خبر کونې لپاره د هیوادونو پر همغږي ټینګار کوي. د کولرا وبا یا شدید نس ناستی د ناپاکو اوبو له لارې انتقالیږي. د افغانستان بیلابیل ولایتونه په تیرو میاشتو کې د سیلابونو شاهدان وو چې د اوبو د سرچینو د ویجاړېدو له امله د څښاک پاکو اوبو ته د سیلاب ځپلو لاسرسی محدود شوی دی. د څښاک پاکو اوبو ته د نه لاسرسي له امله ډېری سیلاب ځپلي بیلابیلو ناروغیو باندې اخته شوي چې له دې ډلې یوه یې کولرا ده. د بغلان ولایت سیلاب ځپلی شهاب الدین وایي
زه خپله په همدې ناروغۍ اخته شوم. لومړی مې نس په درد شو، ډېرې ورخطا کړم او په څلیری ساعتونو کې له پښو وغورځولم. ځان مې عاجل کلینیک ته ورسوه. کلینیک کې راته سیروم ولګول شول، پالتم خنه شوم. بیا مې ځان روغتون ته ورسوه. درې څلور ماشومان مې هم په دې ناروغۍ اخته شوي وو، خو اوس ښه شوي دي.
پانتنی روغتون کې متخصص ډاکټر فریدالله عمری وایي کولرا ناروغي چې په لویانو او ماشومانو کې رامنځته کېدی شي یوه شدید ساري باکتریایي ناروغي ده چې په څو ساعتونو کې د شدید نس ناستی او د مایعاتو د کمښت له امله بالاخره د مرګ لامل ګرځي. نوموړي د دې ناروغۍ د مخنیوي د لارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اول باید صحي اوبو ته پاک اوبو ته لاسرسی ولرو او په هغه مناطقو کې چې پاک اوبه شتون نه لري اوبه جوش کړي د هغې نه استفاده وکړي. دوهم هم د لاسو مینځل مراد کول یا د شخصي افزلسحې مراد کول دا ډېر مهم دي. موږ به ډېر کوشش وکړو چې د خپل شخصي افزلسحې تر څنګ هغه ترکاري باب یا هغه میوجات چې کله راوړو د بازار څخه هغه په صحیح شکل باندې پریمینځو، کلور ور واچوو. در ډېره ښه خبره ده د خوړو په معقول شکل باندې خپل باندې کولرا په وقایه کې ډېر مهم رول لري.
دا په داسې حال کې ده چې د پاملرنې نړیوال مرستندوی سازمان د می په شپاړسمه په یوه راپور کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د اوبو له لارې د احتمالي خپرېدونکو ناروغیو لکه کولرا او شری د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د دغو ناروغیو د درملنې له لارې باید په افغانستان کې د ناسم بشري وضعیت د لا خرابېدو مخنیوی وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم یوه سیمه ییزه مسئله. کاناډا د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړل او له کاناډایي وګړو یې چې په ایران کې دیره دي غوښتنه کړې چې له هغه هېواده ووځي. د کاناډا حکومت دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې څو کاله مخکې په تهران کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د قربانیانو نږدې خپلوانو په کاناډا کې هڅې پیل کړې وې چې دغه ځواک دی چې د دغه الوتکې د رانسکورولو په پیښه کې ګرام بلل سوی د یوه تروریستي سازمان په توګه ونوموي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کاناډا د عامه خوندیتوب وزیر ډومینیک لبلانک د چهارشنبه په ورځ په اوتاوا کې د یوه ترهګر سازمان په توګه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د نومولو د اعلان په مهال وویل چې د تروریستي ډلو په فهرست کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه د شاملولو پریکړه د ډیرو قوي او قانع کوونکو شواهدو پر بنسټ شوې ده. نوموړي دغه راز سپارښتنه وکړه چې هر کاناډایي وګړی که په ایران کې اوسي له هغه هېواده دی ووځي. ښاغلی لبلانک چې په یوه خبري کنفرانس کې څرګندونې کولې زیاته کړه چې له ټولو امکاناتو به د دغه ځواک د تروریستي اعمالو په وړاندې کار واخلي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلنی جولی د ګډ خبري کنفرانس کې یادونه وکړه چې اوتاوا له تهران سره ډیپلوماتیکې اړیکې څو کاله مخکې پرې کړې او له کاناډایي ادبایو وغوښتل چې ایران ته له سفر کولو ډډه وکړي. هغې همداراز پر نورو چې په اوس وخت کې په ایران کې اوسي غږ وکړ چې بېرته خپل هېواد ته ستانه شي. د کاناډا حکومت دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په 2000 میلادي کال کې په تهران کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د قربانیانو نږدې خپلوانو په کاناډا کې هڅې پیل کړې وې چې دغه ځواک دی چې د دغې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې ګرم بلل شوی دی یوه ترهګر سازمان په توګه ونوموي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت مسافر وړونکې بوئنګ الوتکه چې د 2000 کال د جنوري په 8 د تهران له نړیوال هوایي ډګره پورته شوې او کیف ته په لاره وه. له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د یوه توغندي په ډزو نسکوره شوه. د دغې الوتکې د خدمې په ګډون ټول 168 سپرلۍ ووژل شوې. ویل کېږي چې د وژل شوو کسانو نیمایي کاناډایي اتباعو. په کاناډا کې د دغو قربانیانو د کورنیو ټولنې پرون چهارشنبه په یوه بیان کې د کاناډا د حکومت د دغې پریکړې د هرکلي تر څنګ له ټولو سیاسي ګوندونو فعالانو او افرادو مننه کړې چې دغه هدف ته په رسېدو کې همکاري کړې ده. ایران په لومړیو کې د الوتکې د راغورځېدو په دې پیښه کې له لاس لرلو ډډه کړې وه، خو وروسته یې ومنله چې دا مسافر وړونکې الوتکه د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو په تېروتنې په توغندي ویشتلې ده. د هغه مهال چې ایران په عراق کې د سپای پاسداران انقلاب ځواک د جګپوړي قمندان قاسم سلیمانی د وژلو د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا د پوځ پر یوې اډې توغندي وویشتل. اوتاوا مخکې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د قدس څنګه د تروریستي ډلې په توګه په لیست کې شامل کړی وه، او په 2022 کال کې د سپای پاسداران انقلاب ځواک د غړو په ګډون له 10,000 څخه زیات ایراني چارواکي د تل لپاره کاناډا ته له ورتلو څخه منع کړل. د اوتاوا او تهران ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې په 2012 میلادي کال کې پرې شوې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام د اتو غوره ټیمونو په پړاو کې خپل لومړی لوبه نن د هند په وړاندې کوي. د لوبه د کابل پر وخت ماشام پر 2 بجو په ویست انډیز کې پیلېږي. د افغانستان ټیم د ګروپي لوبه په پړاو کې د نیوزیلند، پاپوا نیوګینی او یوګانډا ټیمونو ته ماتې ورکړه، خو وروستۍ لوبه یې کوربه ویست انډیز ته وبایلله. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې د اتریش د کرکټ بورډ له رئیس بلال زلمی څخه پوښتنه کړې چې نننۍ لوبه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده.
دا لوبه خورا زیاته مهمه ده. هر لوبه مهمه یې پوسکو په ریټ کې. بدبختانه افغانستان رومبه لوبه د ویست انډیز نه بدلولې وه، نو د دې لوبه ګټل لازمي دي.
زلمی صاحب، په دې کې شک نشته چې د هند ټیم په آسیا کې د قوي او پیاوړو ټیمونو څخه ده، هغه د قوت اړخونه کوم دي؟
هند خو عموما کرکټ په تاریخ کې هند همیشه د ښه بیټنګ لاین اپ لري، همیشه ښه بیټنګ کوي او د بیټنګ په زور خپل میچونه ګټلي دي، نو د هندستان بیټنګ په وخت کې قوي بیټنګ لري.
د افغانستان ټیم له کومې لارې کولای شي چې د هند د ټیم په لوبه کې رخنه وکړي یا ځان ته لاره پرانیزي تر څو دغه لوبه یا وګټي یا مساوي کړي؟
که تاسو د هند دغه تېرې لوبې وګورئ نو پیچونه مالته لږ سخت دي، خو د هغوی بیټنګ هم داسې نه دی. هغې آی پی ایل کې ښه لوبې کړي، اسانه پیچونه باندې دا پیچونه لږ سخت دي، نو دلته ورته مشکلات شته دی. که چېرته افغانستان رمبې بیټنګ وکړي او د هند دغه ټاپ آرډر آؤټ کړي او لږ پرېشر پرې واچوي، نو ډېر قوي امکان شته دی چې په لو سکورینګ ګیم کې هندستان لږ سکور رنزونه وکړي او افغانستان ته یو ښه چانس تاسو ته ورشي چې دغه رنزونه دي چیس کړي. ځکه د هندستان بالینګ چې کوم دی هغه څه سترانګ نه دی چې څنګه بیټنګ سترانګ دی. نو که چېرته دوی موږ ډېر رنزونه ته پرېږدو او په لږ ټارګېټ کې آؤټ کړو، لکه څنګه چې پاکستان سره میچ و نو یا یې د امریکې سره مسابقه وه، نو یو څه د شل یو څه د دېش نه زه امید لرم چې انشاءالله افغانستان به چیس کړي. زلمی صاحب، د ویست انډیز
په پیچونو کې څه ستونزې ده؟ توپ یا بال په بانس نسی کوي که څنګه چل دی؟
عموما د ویست انډیز پیچونه سست دي، سلو دي او سپینران ته پکې ډېر کومک موجود وي، نو دغه یو علت دی. دغه د آسیا بیټسمنان چې کوم راځي دلته لوبېږي نو هغوی هلته آسیا په پیچونه مخته یا هغه ډېر اسانه پیچونه وي، مطلب بیټنګ فرینډلي پیچونه وي، نو دې په خاطر چې کله دې ملکونو ته راځي بیا ورته مشکلات پېښېږي. نو د ویست انډیز وکټ سلو وي، هغه نوي څنګه چې په آسیا کې ورته میلاوېږي.
د افغانستان د ټیم د قوت اړخ کوم دی چې کغواړي په دې لوبه کې ور باندې زیات تمرکز وکړي؟
د افغانستان همیشه سپینران ډېر ښه لیدلې دي او سپین ډپارټمنټ کې ماشاءالله ډېر قوي ټیم دی، مطلب ښه بالینګ لري سپین کې. اوس نو موږ سره فاروقي صاحب هم دی او فاروقي نو بیا ډېر پیاوړی بالر ته جوړ شوی دی په دې تېر کال نیم کې، نو نه تنه اوس زمونږ سپین ته سترګې دي، فاروقي ته زمونږ سترګې دي او بل زمونږ اوپننګ ګوربز او ابراهیم زدران. نو که چېرته دوی یو خاص ستان واخلي نو ډېر ډېر میچ شته دی چې انشاءالله چې دغه میچ کې به ډېر ښه وځلېږي افغانستان په نسبت ویست انډیز ته میچ مقابل کې.
زلمی صاحب، دننه په هیواد کې د کرکټ مینوالو ته د دې لوبې په حق له څه ویل غواړي؟
مګرم به خو به دا ویم چې اول پدې د فخر ځای لري چې افغانستان ټیم سوپر ایټ لاره پیدا کړې ده. غیر دا ټیمونه لکه نیوزیلند، پاکستان، دغه نور ټیمونه چې لنکا دی او بهر شو د ورلد کپ څخه او افغانستان دې مقام ته راغلم، دا د فخر خبره ده. او بس همدا به ورته ویو چې دوګانې کوي چې د هند ته ماتې ورکو نو بیا به موږ ته یو چانس پیدا شي چې یو میچ نیمو ګټو انشاءالله ټیم فاینل کې لا پیدا کړو په خیر سره.
د اتریش د کرکټ بورډ رئیس بلال زلمی وله ازادي راډیو سره په خبرو کې.
azadiradio.com
په ایران او پاکستان کې ډیره ځینې افغان کډوال له بیلابیلو ستونزو سره ټکوي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپل هېواده وتلو ته مجبور شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې په 2023 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې د افغان پناه غوښتونکو کشمیر 6.4 میلیونو کسانو ته رسیدلی. عبیداس پوجمی او نور تفصیل.
د پولیس له طرفه زورول کېږي دا خلک چې اکثریت پاسپورت او ویزه نه لري.
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د پېښور ښار اوسیدونکی علي دی چې په کډوالۍ کې د افغانانو له ستونزو شکایت کوي.
سوال قدم کې اقتصادي مشکلات ده، دو کار نشته، روزګار نشته، دو بچیو به سرنوشتی ده چې نه تعلیم ده او نه مکتب ده، ورته زمینه نه ده مساعده شوی. د پولیس له طرفه زورول کېږي دا خلک چې اکثریت پاسپورت او ویزه نه لري. هلته پاکستان حکومت وایي چې دوی باید پاسپورت او ویزه راشي.
سارا یو بل افغانه ده چې دا هم په پاکستان کې اوسیږي او په تمه ده چې مقصد هیواد یې پناه ورکړي. دا چې نه غواړي نوم او د استوګنې ځای یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
نداشتن کارت یا به خاطر مو اقامه در پاکستان هست.
په پاکستان کې د کارت یا اقامت نشتون ستونزه ده. د ویزې ستونزه ده چې د ویزې بیه تر $1500 او $2000 پورې ده. افغانان یې نشي ورکولی. دویم زموږ د کیسونو پروسه ده چې د کډوالو د ډېر ګڼې ګوڼې له امله ډېره په څپر مخ سي.
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میر احمد روفی هم په دغه هیواد کې د افغان کډوالو وضعیت ته د مقصد هیوادونو او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر له نه پاملرنې شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ونیسیار نه داسې ګلر لرو چې هیڅ نو عرضه د خدمات اجتماعي به مهاجرینو کې نه دی راکړل شوی و موږ هیڅ تایید نه یو چې دا مکتب، دا مدرسه، دا په دې د برابر صحت یا کوم اقتصادي مرستې ته دا انیسیار په د خلکو په مستحقو مهاجرینو کلي وي موږ شاهدان نه یو.
په تېرو څو لسیزو کې د جګړو او اقتصادي ستونزو له امله په سلګونه زره افغانان بېلابېلو هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي. دا شمیر په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته لا زیات شوی او ډیری خپل د پناه غوښتنې د کیسونو د پرمخ بیولو او مقصد هیوادونو ته د تګ لپاره هم ایران او پاکستان ته تللي. هغوی چې د اګست له 15مې وروسته کډوال شوي د اقتصادي ستونزو تر څنګ امنیتي ګواښونه او د خپلو لونو زده کړې هم د خپلې کډوالۍ مهم لاملونه یادوي. یو افغانه کډواله چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران ته کډواله شوې او دا هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، په یاد هیواد کې د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
خودم و تمام مهاجرین افغانستانی که در اینجا زندگی میکنن با مشکلات زیاد
سر زم طول افغان کډوال چې در تجوان کوي بی برخلی کیو او لگر نستون زو سر مخیو لطولانی سو سون زو سخنی ولی تر اقتصادی سون زو پوری.
کله یو خو افغانان نورو هیوادونو ته کډوالیږي، له بل خوا یو شمېر هیوادونه دوی بیرته خپل هیواد ته لیږي چې دا لړۍ د افغانستان دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ډیره چټکه کړې ده. د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم د شمیرو له مخې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال د اپریل تر میاشتې پورې له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه په جبري توګه یا په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د میدان وردګو اوسیدونکی جمعه خان یو له هغو کسانو څخه دی چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته ستون شوی. نوموړی کډوالي د ډیرو افغان کډوالو انتخاب نه بلکې اړتیا او مجبوریت ګڼي.
کډوالي د تفریح او داسې نورو شیانو له امله نه کوو، بلکې زموږ اقتصادي وضعیت رښتیا هم ډیر خراب دی او موږ له بیکارۍ سره لاس او ګریوان له همدې امله د مقصد هیوادونو په لور رواني.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د راپور له مخې چې د جون په میاشت کې خپور شوی د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د افغان کډوالو رسمي شمیر په 2023 کال کې 6.4 میلیونو تنو ته رسیږي. په راپور کې ویل کېږي چې افغانان د نړۍ د کډوالو تر ټولو ستره برخه جوړوي چې په دو کې یو پر شپږمه برخه یې د یو این ایچ سی آر تر ملاتړ لاندې دي. ملګرو ملتونو په 2000 میلادي کال کې د جون شلمه د پناه غوښتونکو د ژوند د ښه څېړلو، د دوی د وضعیت د ښه کولو او په اړه یې د ښه پوهاوي په موخه د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. خو په ګاونډي هېوادونو کې یو شمېر افغان کډوال چې د پناه غوښتنې قضیه لري ټینګار کوي چې مقصد هېوادونو ته د رسېدو لپاره یې خپله ټوله هستي له لاسه ورکړې چې اوس نه بیرته خپل هېواد ته د ستنېدو لاره لري او نه هم په کوربه هېوادونو کې د هوسا ژوند لپاره امکانات.